دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو د زغل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د قطر یو دربست یا کراسی بلوت کی د یک شنبه پورز له کابل څخه د 200 ډیر افغانان او بارانان دوه ته انتقال کړي د قطر بارانو چارو وزارت مرستیال لولو الخاطر په یو ویډیوي پیغام کې چې په خپل ټوټر خبر کړی دی ویل دي چې همدا اوس د قطر وای شرکت البته کې چې څه باندې 200 ډیر افغانان د امریکا جرمنی بلجیم ایرلند کاناډا فرانسې ایتالیا برتانیې فنلند او د هالند اتبا پکښو د کابل لوي ډګر څخه پرواز وکړ یو بل کتری چارواکي ویلي چې په البته کې 200 شپږ دیش کسان سپاره وو او د تخلیه د ماموریت لپاره راورسته دا تر ټولو لوی او څلورم پرواز وو خدای ونه ویل چې په دغه پرواز کې څومره افغانان وو له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته قطر یو تخنیکی ډله کابل ته واستوله چې دا ویډګر په بیا فعالولو کې د طالبان حکومت سره مرسته وکړي امریکایي چارواکي وایي چې د اگست په دوو وروستیو اونیو کې له افغانستان څخه شاوخوا یو سلسله ویش زره کسان ایستل دي د شمالي اټلانټیک د تړون یا ناتو پوځي مشرانو د شنبه پورز د یونان په پلازمینې اټن کې په جوړسوي غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د تراګری د بیرته فعالیدو مخه نیولې یو مهم او کلیدي هدف دی خو د وسط لپاره د ناتو له خوا هلته د تراګری ضد د کوم ماموریت وړاندوینه نه ده شوې د ناتو د پوځي کمیټې مشر امیر البحر را باور د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو سره تر کتنو وروسته خبرونه تول چې له افغانستان څخه د رامنځته کېدونکې تراګریز ګواښ پاره اندیښمنیو خوازی کړ چې په دغه یواد کې د ناتو له خوا د عملیاتو کول د دوی په ایجنډا کې نه دي شامل هغه ول دا په دې معنی نه ده چې دغه ډول عملیات به په راتلونکي کې تر سره نسی خو تر څو پوری ور باندې باس نه دي سوي د ناتو تړون د غړو هیوادونو زرګونو عسکرو په افغانستان کې د امریکا په شلکرن حضور کې ماموریتونه کړي دغه تړون ځواکونه هم له امریکایي ځواکونو سره یو ځای لا افغانستان څخه ووتل د فرانسې حکومت وايي پراتونکو څو ورځې کې بعد د غیواد ولسمشر امانوئل ماکرون په استرالیا باندې د امریکایي اوپتلونو د خرڅولو د قرارداد پاړه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن سره خبري وکړي تیرونه امریکا او برتانیې له استرالیا سره د اتو اوپتلونو چې هستوي انرژي په واسطه فعالیت کوي د خرڅولو تړون لاسلیک کړ له دغه تړون وروسته استرالیا له فرانسې سره د دولو اوپتلونو د خستو قرارداد لغوه کړ دا قرارداد چې میلیارډون ډالر ارزښت درلود په 2018 کال کې سوی وو د فرانسې یو ویان د یک شنبه پر زول چې شاغلی بایدن غواړي په دې اړه ژر له شاغلی ماکرون سره وغږیږي دغه ویان ویلي دي چې فرانسه غواړي پوسی ولې له استرالیا سره معاملې لغوه سو فرانسې د امریکا برتانیې او استرالیا ترمنځ دغه نوی قرارداد له لاسلیک ورسته خپل سفیران له واشنگتن او کانبرا څخه وروبل خپل نن کې له هم سفیرسته چین هم له استرالیا سره د امریکایي اوپتلونو دا قرارداد غندلی او هغه غیر مسؤلانه عمل بلل دي د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین واکمن ګوند متحده روسیا ندیر سلن رايو پاکستان په مخ ده د روسیې پارلماني انتخابات د یک شنبه پر ستر سره سول او لومړی نتیجه د رايو اچولو د مرکزونو د بندیدو ورسته اعلان سی بي دي د انتخابات په داسې حال کې کیږي چې په هغه کې د پراخو بې نظمۍ او د تورونو ترڅنګ پر رسنیو او د اپوزیشن د بندي سیاستوال الکسی ناولنی غورزنګ ځینې همکاران ځپل سی بي دي د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ویل دي تر اوسه یوازې 10% رای شمیرل سی بي او متحده روسیا ګوند نه دي 6.2% رای ترلاسه کړی دي د انتخاباتو مخې نظر پښتنو شوډلی چې دغه ګوند شهرت په سلو کې ډیر شلش سوی دي دا ګوند وس د روسیې د دوما جرګې چې 1450 سوکې لري په څلورو کې درې برخي په کنټرول کې لري هغه شپښتنه فلسطینی وسلوال چې د اسرایلو یوې بندیخانه څخه چې سخت حفاظت یې کړه تشتیدلی وو د اسرایلو پاوز د شنبه پر ورځول چې ټول بیرته ونیول دغه بندیان په اسرایلو کې د بردونو کولو په تور نیول سی وو او ډیر ژر لاغورسته د فلسطینان لپاره کارمانان وګرځیدل چې دا راپورټ سو چې هغه د کاچوغو دلاري ټنل جوړ کړی وو او د بندیخانه څخه په تیښته بریالي سی وو اسرایل خپل پروتوان ولګوي چې دغه بندیان بیرته ونیسي تیرونی چې څلور تنه بیرته نیولی وو او پاتې دوه نورې هم د یک شنبه پر ورځ ونیول د اسرایل ځواکونو د یک شنبه پر ورځ ویل چې پاتې دوه بندیانو لاغورسته ځانونو په لاس ورکړي چې چار چاپیره ماسرسي وي وو ملګرو ملتونو د یک شنبه پر ورځ د هوسیانو هغه اقدام غندلی چې د هوسیانو د یو مشر د وژلو په توری نه تنه اقدام کړي ایران چې د هوسیانو ملاتړ کوي او د غډله د یمن د حکومت سره په جنگ ده او د یمن حکومت ملاتړ بیا د سعودي په مشرۍ په وزیه تلاف کوي هوتی اغیانو د شنبه پر زول چې نتنه د صالح الصمد د وجلو په تور اعدام کړی دی. صالح الصمد د ستری سیاسي شورا مشر وو او په 2013 کال کې په یو هوایي برید کې ووژل شو چې مسؤلیت یې سعودي عربستان منلی وو. د هوتیانو په محکمه کې 14 تنه مجرم وپېژندل شول. او د ایران د بارانو چارو وزیر د دوشنبه پر ورځ په رسمي سفر د امریکا متحده ایالاتو ته روانیږي او هلته به د 2015 کال د اټومي موافقې لاسلیک کوونکو هیوادونو د چارواکو سره وویني. په دغه ملاقاتونو کې به د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي نه وي شامل. حسین امیر عبداللهیان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ځي چې د سه شنبه پر ورځ پیلېږي. د خبره د ایران د بارانو چارو د وزارت ویاند سید خطیبزاده خبري کانفرنس د یک شنبه پر ورځ کړي. خطیب زاده ویل چې هغه به د چین، فرانسې، برتانیې، روسیې او د جرمني د بارنو چارو وزیرانو سره جلا او دوارخیز ملاقاتونه ولري. هغه زیاته کړه په ایجنډا کې د امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه نه دي شامل. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د امریکا غشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وایي چې د یو شمیر عواملو لمخې د تیلو او ګازو بې لوړې شوې دي. اکرام شیوای رپورٹ را لګلې.
د تیری و نه راهیسې د کابل په بازارونو کې د تیل او غاز بای لوړې شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونی مرسیل خانجان الکوزیوی چې د بیو د لوړېدو یو علت د ایران او افغانستان ترمن سرحد کې تخنیکی سوز وی چې د عمل له ایران څخه افغانستان ته د تیل او ټانکرونو د اوریدلو بهیر پوره شوی وو. هغه ویل چې نن د سوداګرو او پنګوالو اساسو په وغونډه کې په دې مسله په تفصیل خبرې کړي او د سوز د هوارولو لپاره یې پریکړه کړې چې د تیل او ټانکرونو به پرته له نوبه څخه افغانستان ته پریږدي.
یو تعداد خریداری شوی دی چې یو څه پیسې د درشوی شل فیصد به د اتیا فیصد او اویا فیصد نورې مرولی وو. دغه خصوصا د شمال د لارې نه د ازبکستان او د ترکمنستان سره د قزاقستان سره دغه لیترالیزیت پیسې نه انتقالیږي. نو دغه هم یو څه مشکل پکې راغلی وو او همدارنګه یو تعداد خلک چې دا مالونه اخلي د پرچون پروشان لږ شان چې ډېر ظلم کوي هغه قیمت خرڅوي چې په دې لاندې بحث وشو. موږ نن دا تجارت دا وخت دې دې سم مشخص خبرې وکړي. وزارت تجارت هم کچې دیان کړي چې باید اولی شرکت په 50% نه اضافه راټولنی کی او همدارنګه انتقال دي هندګان
خانجان الکوزیوی چې باور لري چې دغه اقدامات د ملکی دوری سبا په بازارونو کې تیلو او ګازو به د تټیټیش اوس مال په کابل کې یو کیلو مایع ګاز په 50 افغانۍ پلورل کیږي چې و نه وړاندې شاوخوا په 50 افغانۍ پلورل کیده. همداشان یو لیټر پټرول په بای کې هم د تیلونه په 30 افغانۍ زیاتواله راغلي. د دې ترڅنګ د تیلونه په تلا افغانستان کې د ډالرو به هم لوړ شوی او نن د یک شمې پورس یو امریکایي ډالر په 50 افغانۍ او شپږته پولو باندې تبادله کیده. د بانکونو چارواکي وی ډالرو به په نړیواله کچه لوړ تللی دي. شپ افغانستان کې هم د افغانۍ پر ارزښت اغیزه کړی ده. خو د سوداګرۍ او پنګونې د خونی دغه چارواکي په دې باور دي چې ترغی چې مرکزی بانک افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته د بانک له لارې د پیسو انتقال په برخه کې شته ستونزه حل نکړي نو د مالونو د لیک په برخه کې به ستونزه هم تر ډیره وخت پاتې شي. خاغلی الکوزیوی چې طالبان اسلامي امارت د مالی وزارت او هم د افغانستان بانک سره خبري شوي او هغه د شتو سوندو د حل په برخه کې ورته ډاډ ورکړي.
مګر تر اوسه پورې چې د میاشتې نه اضافه کیږي یو سنتم د افغانستان نه لټراب کریډیټ او یا ترانسفر نه کیږي د پیسو انتقال نه کیږي. د دې مسلې چې یو سر معلوم نشي تجارت به زه فکر کوم چې فقط هم سایګانو ته پاتې شي. بس دې په دغه انانلی او سنتي شکل او عامه باندې وکړ کیږي او دا بیا به موږ د دې نه انګورو لوالته به په کالدارو خرڅو به په کالدارو ریجو اخلي بیرته به راوړو په افغانۍ به خرڅو. دغه یو حالت براشي ځکه چې هغه سیستم کې چې د افغانستان کوم تجارت او هغه خو ډېر لوی حجم یې درلود او لوی سیستم او ټولې دنیا سره
د تیری میلادي میاشتې په 15مه طالبان کابل ته نه وصل چې وسره سم امریکا د افغانستان بانک شاوخوا لس میلیاردو ډالرو زیرمې کنګل کړي. د امریکا د حکومت د دې اقدام له امله په افغانستان کې پر بانکونو باندې له حد څخه زیات فشار راغی او بانکونه د یو محدودې اندازې پیسو د ایستلو پرته خپلو مشتریانو ته د پیسو د استلو اجازه نه ورکي چې پر بانکونو باندې د خلکو ګڼه ګڼه زیاته شوی او له افغانستان څخه بهرنیو بانکونو ته د پیسو لیک مسله هم ځنډیدلې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د رهبرۍ غړی احمد ضیا عظیمی شینوزاده وایي چې مرکزی بانک په یو کړنلاره باندې کار کوي چې ورسره به خصوصي بانکونه د سوداګرو او شرکتونو خاوندان ته له بانکونو د ډیرو پیسو د استلو امکانات برابر کړي.
اوس تقریبا یو میکانیزم روان ده چې د کټګوري ورته برابر کړي چې د یو مشهور پیسې او د تجار پیسې او هغه خلکو پیسې چې قراردادونه کړی دي او د شرکتونو پیسې دي د لپاره میکانیزم روان ده چې هغه بیروبار چې په کوم بانکونه کې چې هغه بیروبار هم ختم شي.
د سوداګرۍ او پانګونې د خونی دغه چارواکي وایي چې ولایتونو کې خصوصي بانکونو فعالیت د دې لامل لا هم ځنډیدلې چې افغانستان بانک په ولایتونو کې لا په بشپړ ډول فعالیت نه دی پیل کړی.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره اداره وایي چې د کووډ 19 د هغوی په ادارې کې د ټول نه زیات تمویل شوی استراري حالت دی. دا په نړۍ کې د لسو خورا هیر شوي کډوالو بحرانونو په لیست کې لومړی دی چې پکې عراق، سوریا، سویلي سودان او په افریقا، آسیا او لاتینی امریکا کې یو شمېر نور هیوادونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره رپورت ورکوي چې د 940 ملیون ډالرو نه یوازې دریم برخه ترلاسه کړې ده چې هغوی د کرونا د وبا د مخنیوي د مرستې لپاره ورته ضرورت لري. ډېر کډوال په پرمختللو ملکونو کې د ډېرو بدو روغتیايي سیستمونو سره ژوند کوي. د نړۍ د بډایا ملکونو برعکس غریب ملکونه د کرونا واکسینونو ته ډېر محدود لاسرسی لري. د یو ان ایس سی آر د عامې روغتیا برخې رئیس ان برټن وایي چې تر دې وخته پورې ډېر کوربه ملکونو خپل کډوالو سره دغه د کرونا واکسین شریک کړی دی. برټن وویل
However, we have seen that many barriers to vaccine access remain.
UNHCR تیار دی چې د هغه ملکونو سره مرسته وکړي تر څو د ځینې خنډونه د منځه لاړ شي. هغه وایي چې دغه په دې شرط چې موږ د دې کولو وسایل ولرو. د UNHCR ډاټا ښایي چې د سلو زرونه زیات کډوال په کرونا وبا اخته شوي دي. په دغه کې 1350 مېرمنې هم شامل دي. بټن وویل چې دا شمیر په پراخه کچه کم رپورټ شوی ده او په کډوالو کې به د دې نه زیات شمیر خلک په دغه کرونا وبا اخته شوي.
UNHCR calls upon states to include refugees in national social safety
nets. UNHCR په ملکونو باندې غږ کوي چې کډوال د ملي ټولنیز خوندیتوب په شبکو کې شامل کړي او په ملکونو باندې زمونږ ملاتړ وکړي تر څو دغه تشه ډک شي. موږ د کووډ 19 په دغه پروګرام کې د هرې سیمې شاملولو ته اړتیا لرو. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره دغه اداره یادونه کوي چې په زوره بيځای شوی خلک د نړۍ د نفوس 1% تشکیلوي او خبرداري ورکوي چې په نړیواله توګه دغه ځواب ونویل شو نو دغه به نوري خطرناکې پایلې رامنځته کړي کوم چې به د میلیارډونو خلکو ژوند او اقتصاد ته خطر پېښ کړي.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د رمیاش په کابل کې د دوی په هوایي برید کې د داعش غړي نه بلکې ملکی وګړي وجل شي وو. په موکړی د رپورت ته
Our investigation now concludes that the strike was a tragic mistake.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو د مرکزی قومندانې جنرال فرانک مکنزی ویل د غبرید یو غمجنه تیروتنه و. له د غبرید وروسته د امریکا د دفاع وزارت چارواکو په دې ټینګار کاوه چې برید په سمته توګه شوې دي. که څه هم په هماغه پیل کې ویل کېدل چې د وو ماشومانو په ګډون په دغه برید کې لاس ملکیان وژل شوي وو. جنرال مکنزی ویل په دغه موټر وروسته له هغه برید وشو چې دوی ورڅخه د واقعي ګواښ احساس وکړ.
I offer my profound condolences to the family and friends of those who were killed.
زوس دا منم چې لبد مرغه په دې برید کې دوه ماشومان په ګډون لس ولسی خلک وژل شوی دي. همدارنګه زمونږ ارزونه کوي چې موټر او وژل شوی کسانو د داعش د خراسان له ډلې سره تړاوونه درلود او امریکایي ځواکونو ته ورڅخه مستقیم ګواښ متوجه نه
وو.
جنرال مکنزی د دغه تیروتنې له امله بخښنه وغوښته او ویل چې متحده ایالات به د قربانیانو کورنۍ ته د تاوان پور کولو باندې فکر وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو عمومي لوی درستیز جنرال مارک میلی له برید دوه ورځې وروسته خبر اعلان ته وویل چې دغه برید دقیق او په وژل شویو کسانو کې یو کس د داعش د ډلې مهم غړی هم شامل دی. رسنۍ وروسته د دغه برید په هکله شک څرګند کړ او رپورټ یې ورکړ چې پناه شوی موټر چلوونکی د وی خیری مؤسسې کارکونکی وو او د دفاع وزارت دا ادعا رد کړې و چې په موټر کې چاودیدونکي توکي بارو.
اول که امریکایی ها در یک ساحه مسکونی اصلا نباید یک انداخت را میکرد، حتی اگر جنایتکار هم میبود. باز دوم من که انداخت کردن در یک معذرت خواهی مشکل حل نمیشه، باید بیایه مثلا از اون مردم ها جبران خسارت بکنه که مردم افغانستان در حالت فقر قرار داره. دیگه یک معذرت خواهی خشک و خالی برای مردمی که مثلا متضرر شده، خانواده خود از دست داده، کفایت نمیکنه.
چیزی که قوانین است، چیزی که قوانین بین الدول است، چیزی که قوانین شهری ما و شما است، باید از او تطبیق شود. هر آن کسی که این کوردیناتور بر از اون داده بوده که در این جدایش است، باید او محکمه شود، محکمه بین المللی عدالت، محکمه عدالت بین المللی شود و او در پای محکمه کشانده شود و به جزای اعمال خود برسد.
په کابل کې دغه هوایی برید د امریکا د هغه جنگ وروسته برید و چې په 2001 کال کې پیل شوی و. اوس طالبان یو ځل بیا په کابل کې د قدرت واک په لاس کې لري. په کوم سرعت سره چې طالبانو افغانستان بیرته ونیو امریکایي حیران کړه او دې ته اړ کړه چې امریکایان نور بهرنیو اتباعو او افغانانو د تخلیه لپاره د کابل هوایي ډګر ته زرګونه عساکر ولېږدوي. د تخلیه عملیات چې د اګست په 14 نیټه پیل شول، تر پایه د داعش د خراسان د څانګې د بریدونو د ګواښ سره مخامخ و.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
ټاکل شوی چې په راتلونکي اونۍ کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه جوړ شي. په دې مجلس کې د سباندې سلو ملکونو مشران برخه اخلي. دا د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته د ملګرو ملتونو لومړنی عمومي مجلس بلل کیږي. په موږ په دې اړه د مارګریټ بشیر د رپورټ پښتو ژباړه ده.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په نړیواله عمومي غونډه کې د نړۍ له 125 هیوادونو څخه مشران سره راټول شوي دي او په مهمو موضوعګانو به خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وایي
زموږ نړۍ له یو غیر نورمال او ګډوډ حالت سره مخامخ ده. له مسؤلیت پرته نړیوال د پخوا په پرتله له ډیر خطر سره مخامخ دي. موږ په غلطه خوا روان یو او په یو حساس حالت کې یو. په دې اونۍ کې به موږ بحثونه د اقلیم د بدلون په مسالې او اقداماتو پیل کړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ګوتریش او د برتانیې لومړی وزیر بورس جانسن به د نړۍ د څو مشرانو سره خبرې وکړي. دوی به په دې ټینګار وکړي چې د نړۍ د تودوخې ستونزه راکم کړي او د دې ډاډ به ترلاسه کړي تر څو هغوی په دې حکله عملي کار وکړي. راتلونکی کنفرانس چې شپږونۍ وروسته به په سکاټلند کې جوړ شي، مهم او کلیدي موضوعات به د نړۍ د تودوخې ستونزې وي.
موږ ډیر وخت نه لرو. موږ باید همدا شبلاس پکار شو، کنه نو راتلونکی به لډیر خطرناک او نه جبرانیدونکي حالت سره مخامخ شو.
بلې خوا د کووید 19 د وبا واکسین د دې غونډې د اجنډا په سر کې دی. نړیوال روغتیایي سازمان تمه لري چې په 2022 کال کې د اویا فیصد نړیوال د وبا واکسین شي، خو به وزله هیوادونه د هدف ته رسیدو په لاره کې ډیر شاته پاتې دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن به د چهارشنبه په ورځ د کرونا وایروس د مخنیوي په هکله په مجازي ډول غونډې ته خبرې وکړي. لیندا تامس ګرنفیلد په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره ده. هغه وایي
جمهور رئیس بایدن په نړیواله کچه د اوبایا د کووید 19 د مخنیوي په خاطر خپل ځینو متحدینو سره یو ځای کار کوي. موږ د ټولنې د پوهاوي په خاطر د دولت او نړیوالو مؤسسو، ټولنیزو سازمانونو، کارپوهانو او سوداګرو په مرسته په بیړنۍ ډول نړیوال ته د واکسین د تطبیق په هکله پروګرام جوړ کړی دی تر څو نړیوال د دې اوبا له خطرونو څخه خبر کړو او د روغتیا پروګرامونه تقویه کړو.
ریچارډ ګراوین د نړیوال کړکیش د ملګرو ملتونو د څانګې مشر دی. هغه وایي د غدواړو نړیوالو مسالو د افغانستان په وضعیت باندې سیوری غوړولی دی.
افغانستان د سخت بشري ناورین سره مخامخ دی او دا د ملګرو ملتونو لپاره یو لوی چیلنج دی چې د دې سیاسي بے ثباتۍ او لوګي په دوران کې افغانان ته د ژوند بنسټیز امکانات برابر کړي.
د چهارشنبه په ورځ د جیشل غونډه په رسمي ډول پیل کیږي چې د اجنډا په سر کې به د افغانستان په اړه خبري وشي او همدارنګ د نړۍ مشران به یو په یو هم په دې اړه جلا جلا مهمه غونډه ولري. خاید طالبانو له خوا د افغانستان د نیولو موضوع د لویدیځو مشرانو د ویناو مهمه برخه وي او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د شوی پرمختګونو په خوندي کولو ټینګار وکړي. د سیشن بل ورځ وروسته به نړیوال مشران په عمومي اسامبله کې خپلې ویناوې وکړي چې د غوله جملې څخه یو مهمه به د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن وی چې د لوملی ځل لپاره به په دې اسامبله کې وینا کوي. جو بایدن به په دې غونډه کې ځنو مهمو موضوعګانو ته لکه د کووید 19 د وایروس، نړیوال تودوخه، بشري حقوقو، ازادۍ، نړیوالو قوانینو او په سرحدونو کې د ستونزو په اړه د نړۍ ټولو هیوادونو ته په دې وینا کې اشاره وکړي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه.
په پاکستان کې د پښتون جګړنې ګورزنګ مشر منظور پښتین وايي په افغانستان کې د طالبانو واک به د جیرن دواړو غاړو ته د پښتنو په مترکی سیاست باندې اغیز ولري. په مخکې د شهناز نفیس د منظور پښتون سره د مرکې ته
لومړی خوراته دا وایي چې د طالبانو په زور د افغانستان واکمنۍ اغیستو وروستو
دا افغانستان وضعیت نظامی مشکل سر مخامخ دی. د دنیا هر ځای کې هم چې داسې کودتا شوی ده یا د یو نظام په زور بدلون راغلی دی، هغه اثرات تر ډیره وخته پورې موجود دي. نو اوس دغه هغه قوتونه یعنی امریکا یا نور چې هغې دوها کښې هم ته لاسلیک کړي دي، هلته یې هم یعنی یو معاهدې کړي دي او داسې د افغانستان پرېښودلو د ټولې خبرې د امریکې لخوا شوې دي. اوس هغه هیوادونو ته پکار ده د افغانستان کې د انساني حقوق یعنی بشري حقوقو لپاره، د ښځو د حقوقو لپاره، د تعلیم د حق لپاره، د دې لپاره هغه خو یې هر څه وکړل چې اوس د دې لپاره خو هم کار وشي. او دومه خبره دغه خاوره سپیشل د پښتنو چې کوم په ډیورنډ کرښه ده دا تل د پراکسي جنګونو لپاره استعمال شوې ده. نو آیا بیا دا سوال راځي چې دخوا چې په کرښه دخوا اوس بیا د جنګ یو ډول یعنی تیزي راځي پکې، چې دا خو بیا د پراکسي جنګونو غا خو نه جوړېږي؟
د طالبانو راتګ نه وروسته تاسو په افغانستان کې د وطن پالۍ سیاست آینده څه ګورئ؟
زما خیال دا دی چې سیاست خامخا چې کله هم یعنی څوک د نه درېږي نو مشکلات به ځخنې قربانۍ به ورکوي. په نظریاتي فکر کې سوچ کې کله هم مایوس سي نه وي نو چې کول غواړي مهنت وکي خواري وکي دوی په خپل خاوره باندې وطن پال سیاست کولی شي. هو مشکلات به وي خو د مشکلاتو دا معنا نه ده چې دوی به د وطن پالې سیاست پرېږدي، بلکې د وطن پالې سیاست به لا هم دوی ته اړتیا لري.
دې وخت کې تاسو څه پام کوئ؟ څونه اثر به د طالبانو واکمنی په دې پولی دې غاړې په پاکستان کې د پښتنو په سیمو وغورځوي؟
خدای دې وکړي داسې نه وشي. چې کومه لیده شي هغه دا ده چې دوی خو به جنګ ورسره زیات کېږي، چې کوم عمل وشو دوی سره دلته جنګ نور هم په زیاتېدو روان دی. او دلته د پاکستان د فوج چې تل یې یعنې دوی مشکره باندې هم حکومت هم طالبانایزیشن سپورټ کړی دی، طالبان یې سپورټ کړی دی. که دغې خوا ته که دغې خوا ته طالبان اټیکس کوي نو بیا به د هغې هم موقف د اورېدلو وي چې اوس دوی څه وایي. اول خو دوی چې په افغانستان کې دا هر څه کېدل دوی سپورټ کول، که دې خوا اوس چې شروع شوي دي هغه ته دوی په کوم نظر کوي؟ آیا دوی هغه هم سپورټ کوي که هغه نه سپورټ کوي؟ یعنی دوی یوازې په افغانستان کې دا خو سپورټ کوي، طالبان خو دلته نه سپورټ کوي، یا دلته هم سپورټ کوي هلته.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا د سعودي عربستان په خلاف د حوثیانو د تازه وخت حمله په کلکه غندي. د اګست میاشت په 10مه نیټه په ابها کې په ملکی هوایي میدان ډرون ولګېد، اته تنه ملکیان ټپیان کړل، آیوه تجارتي الوتکه ویجاړه کړه. د سپتمبر د میاشت په 4مه نیټه د حوثیانو د توغندۍ او د حمله و ګولۍ د سعودي عربستان په ختیځ ولایت کې ولګېدله. دوه ماشومان ټپیان کړل او یو شمېر کورونه ویجاړ کړل. د بهرانیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ولیکل شوې وینا کې څرګنده کړه سعودي عربستان د 2020 کال له پیل نه راپه دیخوا د حوثیانو لخوا د څه باندې 240 حملې زغملې دي. د څه باندې 10,000 امریکایي اتباع چې په سعودي عربستان کې اوسېږي د سعودي د خلکو سره یو ځای د خطر سره مخامخ کړي دي. د بهرانیو چارو وزیر بلینکن ویل حسین خپل حمله د نن په امن کې په خاصه توګه په مارب باندې ازیت کړی دی. د اگست میاشتې په 9مه نیټه په امن کې د لږ په ولایت د ډرون او د توغندۍ حمله شوې وه. لږ تر لږه 10 وژلي وو. د سعودي عربستان په شاهي دولت کې د امریکا سفارت دغه حمله بدنامه یاده کړه او زیاتوي دا په یمن کې ژوند بنیادي کارونه او د سولې او ثبات لپاره هیله ګواښي. په 2014 کال کې په یمن کې جنگ پیل شو کله چې حوثیانو له حکومت نه چې په بین المللي سطح په رسمیت پیژندل شوی په تخت سنا ونیو او یمن جمهور رئیس په زور تبعید کړ. د سعودي په مشرۍ نظامي اطلاعات په 2015 کال کې په یمن کې مداخله وکړه. د راپرځول شوي حکومت چې په بین المللي سطح په رسمیت پیژندل شوی د یمن قانوني حکومت ته د قواوو ملاتړ کوي. د کلونو په اوږدو کې په امن کې لږ تر لږه 233,000 تنه وژل شوي دي چې په دې کې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې 131,000 کسان شامل دي چې له غیر مستقیم ملتونو نه مړه شوي دي، لکه د خوړو، روغتیایي خدمتونو او بنیادي کارونو نه موجودیت. د دغه جنجال سر د نړۍ یو د ناوړه بشري ناورین ته ووته. 5 میلیونه خلک په امن کې د لوږې په پانمانی ولاړ دي او څه باندې 40 میلیونه خلک یې بشري مرستو ته ضرورت لري. سعودي عربستان او د امن حکومت د 2020 کال د مارچ په میاشت کې خپل تیاری څرګند کړ چې په امن کې د سرتاسري اوربن سره موافقه لري، مګر حوثیانو دغه پیشنهاد رد کړ. د بایدن هاریس اداره دغه جنجال ته د یو ډیپلوماتیک حل پا
په پیدا کېدو باندې فشار اچوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په خپل وینا کې ویلي دغه حمله جنجال دائمی کوي، د امنانو کړهونه اوږدوي او په یو مهمه لحظه کې د سولې کوښښونه په خطر کې اچوي. د لیکي موږ په هوسانو غکو چې اوربند ټینګ کړي او د ملګرو ملتونو د څارنې لاندې په خبرو کې بخشي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غاک سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې